په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د یو ساعته پښتو خبرونه زه فریبا ظاهر د میر احمد صافی په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې ارګ وایي د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال له طالبانو سره د ایراني مقاماتو د وروستیو کتنو په اړه جمهور رئیس غني ته معلومات ورکړي دي. بلخو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي ترکیه په خپل دریځ سره کولای سي د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول ولوبوي. دا به هم واورئ چې د ایران سمندري ځواک اعلان وکړ چې په اتلانتیک سمندر کې به خپلې جنگي کشتۍ ځای پر ځای کړي. په دې خبرونه کې ګڼ نور راپورونه هم لرو، خو په سر کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اجمل اند وړاندې کوي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سید عباس حرکچوی نن په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلی. د کندهار ولایت څخه په ریپورتونو کې ویل شوی چې دغلته د افغان امنیتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتو کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. او ریپورټونه وایي سمندري غلو د لویدیځې افریقا د بینین هیواد په ساحل کې و بروړونکي بیړۍ برمته کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سید عباس عراقچی نن په کابل کې ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلی. ارګ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د طالبانو سره د ایراني چارواکو د وروستیو کتنو په اړه ولسمشر غنی ته معلومات ورکړل او د افغان حکومت پر رهبرۍ او مالکیت د سولې پروسې د دوام په اړه د خپل دولت د تعهد پر دوام ټینګار وکړ. د خبر پاڼې په وینا په دې لیدنه کې دواړو لورو د دولت په دولت هر اړخیزو اړیکو د ارزښت، د افغانانو پر رهبرۍ او مالکیت د سولې پروسې او بهار بندر څخه د غوره استفادې د سرنګوالي په اړه بحث او خبرې وکړي. د لوړ پوړی ایراني ډیپلوماټ په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې ایران په وروستیو کې له افغان طالبانو سره خپلې سولې د نتایج کړي. ایراني چارواکي وایي دا لیدنې د افغان حکومت سره په هم آهنګۍ کړي، خو افغان چارواکو تر اوسه پورې دا نه ده په ډاګه کړي چې له طالبانو سره د ایراني چارواکو دا پرله پسې لیدنې د دوی په همغږۍ او خوښه شوي او کنه. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ په جګړه کې و پولیس او شپاړس وسلوال طالبان وشل شوي. چارواکي دغه راز وایي چې شپاړس نور وسلوال د کندهار په خاکریز او میوند ولسوالیو کې د عملیاتو پر مهال وشل شوي. د کندهار د والي ویاند عزیز احمد عزیزي ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د ناوې پر پوسته طالبانو برید کړی.
پولیس شیدان سوی څلور کسه پکښې زخمیان دي او همدارنګه وسلوالو مخالفینو ته هم درنه مرګ ژوبله اوښتی. شپاړس وسلوال وژل سوي او یوولس کسه پکښې زخمیان دي.
بلخه په کندهار کې د 215 متم قلي اردو قمندانۍ د کندهار په خاکریز او میوند ولسوالۍ کې د جلا جلا عملیاتو پر مهال د شپاړس وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا کړې ده. افغان چارواکي وایي د هوایي بریدونو او ځکنوي عملیاتو پر مهال په روزګان او زابل ولایتونو کې هم شل وسلوال طالبان وژلي او نه نور ټپیان کړي. د 215 متم قلي اردو مطبوعاتي مسول احمد صادق عیسا نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغان کمانډوز واکونو د روزګان په مرکز ترینکوټ اړوند کوټوالو سیمه کې عملیات کړي چې پر مهال ولس طالب وسلوال وژل شوي. نوموړي همدارنګه د زابل پارغنداب ولسوالۍ کې هم د دوهمې پلې لیوا د ځواکونو د عملیاتو پر مهال د درې طالب وسلوالو د وژل کېدو خبره کړې. په فرا کې بیا چارواکي وایي وسلوالو طالبان نن لږ تر لږه 15 دولتي کارکوونکي تښتولي. د فرا ولایت د ولایتي شورا دوو غړو د جرمني خبري اژانس ته ویلي دا دولتي کارکوونکي په فرا ښار کې خپلو کارونو ته روان وو چې د طالبانو لخوا برمته شول. د فرا ولایت یو چارواکي ازادي راډیو ته وویل وسلوالو د ولایت د هزارۍ د مدیر په شمول درې تنه ځای پر ځای وژلي او یوولس تنه نور یې له ځان سره پشترود ولسوالۍ ته تښتولي. د دې ولسوالۍ په ډېره برخه وسلوال طالبان واک لري. ریپورټونه وایي سمندري غلو د لویدیځې افریقا د بینن هیواد په ساحل کې یو بارلون کې بیړۍ نیولې ده. د بیړۍ عمله او ماڼوګانې لوټلې او شپږ تنه یې له ځان سره برمته کړي. د روسي انټرفاکس خبري اژانس نن وویل دا پیښه د جنوري د دویمې نېټې په سهار شوې ده او روسي چارواکو ته د بینن سمندري ځواکونو خبر ورکړی. په ریپورټ کې ویل شوي چې په دې کښتۍ کې د شل روسانو، څلور اوکراینیانو او دوو ګرجستانیانو په شمول شپږویشت کسان سپار وو. ځینو ریپورټونو بیا د دې بیړۍ د سپرو شمېر کم و زیات ښودلی دی. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او دغه هیواد د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د منځني ختیځ د هیوادونو په سفرونو سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې ښاغلی پامپیو به اردن، مصر، بحرین، متحده عربي امارات، قطر، سعودي عربستان، عمان او کویت ته ولاړ شي. د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي چې خبریالانو ته د دې سفر په اړه معلومات ورکول وویل د پامپیو د سفر هدف دا دی چې متحده ایالاتونه منځني ختیځ نه پرېږدي. یو بل امریکایي چارواکي وویل چې پامپیو به د سعودي عربستان له چارواکو سره د جمال خاشقجي د وژلو قضیه راپورته کړي تر څو له هغه کسانو سره چې د دې خبریال په قتل کې لاس لري حساب وشي. جان بولټن بیا سیمې ته نن سفر کوي او دی به د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وګوري. بیا به ترکیې ته ولاړ شي او هلته به د امریکا ستر لوی درستیز جوزف ډانفورد هم د ده ملګرتیا وکړي. تمه ده چې دوی به پر ترکي چارواکو فشار راولي چې په سوریه کې پر کوردي وسلوالو چې امریکا د هغوی ملاتړ کوي د امریکایانو له وتلو وروسته حمله ونه کړي. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر وایي چې امریکایي پوځیان په افریقایي هیواد گابون ته استول شوي. ډونالډ ټرمپ وویل په ګاونډي کانګو کې د امریکایي اتباعو او تاسیساتو د خوندیتوب لپاره د سرتیری گابون ته رسیدلي. ټرمپ پرون د کانګرس مشرانو ته په استول لیک کې څرګنده کړه چې د جنوري په دوهمه گابون ته د امریکا اتیا تنه پوځیان ولاړل.
خبرونه مو لازادي رادیو اوریدل. ولسمشر مانی ویلی چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال طالبانو سره د ایرانی مقاماتو د روسي وکټنو په اړه جمهور رئیس اشرف غنی ته معلومات ورکړي دي. په دې اند خبرونه کې به یو ورو وروسته لاغه چې ترکیه ویل چې په پسرلی کې به د افغانستان د سولې په اړه درې اړخیزه غونډه جوړ کړي. د افغانستان د سولې علي شوروي ترکیه په خپل دریځ سره کولای سي د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول ولوبوي. د دغه شورا غړی قاضي محمد امین وقت وایي
په دې برخه کې موږ د هغوی د خواخوږي درناوی کوو او امید لرو چې په ټولې پروسه کې د افغانستان د خلکو مالکیت او بشرتوب ته د نظره ونه غورځول.
د افغانستان ولسی جرګې د افغان حکومت له هغه دریځ ملاتړ کړی چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستي څرګندونو په اړه یې د وضاحت غوښتنه کړې ده. بلخوا د سرپل اوسیدونکي او ځایي چارواکي اندېښنه لري چې شایي طالبان د تیلو د استخراج پر څاګانو ولکه ټینګ کړي. د سرپل والی عبدالقادر آشنا
هدف و با خاطر به دست آوردن منطقه دفتخیز ولایت سرپل است. ما چند روز پیشم در مصاحبه گفته بودیم که به اول جدی بعد عملیات پاکسازی آغاز شود.
د خبرونه په دوهمه نیمایی که دو و نیز پروگرامونه حمله رو بر اوریدو ته بلنه در کن. ورزوت خبرونه د سر موضوع ته ولسمشر مانی وای د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال طالبانو سره د ایرانی مقاماتو د وروستي وکټونو په اړه افغان ولسمشر ته معلومات ورکړل. د ارګ څخه په ویلامي کې راغلی چې ولسمشر غنی نن سهار د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سید عباس عراقچی سره په کتنه کې پر نورو موضوعاتو هم بحث وکړ. ایران په دې وروستي کې له طالبانو سره خپلې لیدنې تایید کړې دي. په دې اړه زموږ همکار یوسف ځدران د موضوع نور تفصیل راکوي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو لړپړې پلاوی د افغان حکومت مخالف ډلې طالبانو له اساس سره د لیدو کاتو وروسته د کابل په سفر راغلی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سید عباس عراقچی د یو پلاوی په مشرۍ نن د شنبې په ورځ کابل ته راورسید چې له بیلابیلو افغان چارواکو سره د کابل تهران په دوه اړخیزو اړیکو او د سولې په روانو هڅو خبرې اترې کړې دي. د ولسمشرۍ ماڼۍ څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال له طالبانو سره د ایراني مقاماتو د وروستیو کتنو په اړه جمهور رئیس غنی ته معلومات ورکړل. په دغه کتنه کې چې نن په ارکی تر سره شو دواړو لورو له طالبانو سره د بحث تر څنګ د افغانانو پر رهبرۍ او ملکیت د سولې پروسې او چابهار بندر څخه د غوره استفادې د څرنګوالي په اړه هم بحث او خبرې کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان تیرونه چې د افغان وویل چې د افغان طالبانو له استازو سره یې د غونډې قربتوب درلود چې د افغان سولې په اړه پکې خبرې اترې وشوې. بهرام قاسمی خبري غونډې ته ویل د طالبانو استازو د هیواد د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس عراقچی سره مفصل خبرې وکړې. خدا چې د دوه خبرو نتیجې څه وي، نه افغان او نه هم ایرانی چارواکو تر اوسه څه ویلي دي. طالبانو هم د تیرې سه شنبې په ورځ د یوې خبر پاڼې له خپرولو سره تهران ته د دوی د یو پلاوي سفر تایید کړ. ویلي دي دا پلاوی د سیمې د هیوادونو سره د اړیکو په خاطر هغه هیواد ته لیږل شوی و. افغان حکومت بیا د افغانستان د سولې په خاطر د هیوادونو له هغو څو هرکلی کړی چې د افغانانو په مشرۍ د سولې لپاره یې ترسره کوي. دې ته په کتو د افغانستان د سولې عالي شورا د اجرایه پلاوي غړي وایي ایران له دوی سره ژمنه کړې چې په افغانستان کې د مثبت رول لوبولو هڅه کوي. عبدالحکیم مجاهد ازادي راډیو ته وویل ایران هڅه کوي چې د طالبانو سره د خبرو له لارې په سیمه ییز اجماع کې ځان مخکښ کړي.
د سیمې هیوادونه هم کوشش کوي چې په همدغه اجماع کې ځان شامل کړي او په ګډه باندې د افغانستان د بحران لپاره د یو سیاسي مثبت حل لار پیدا کړي.
نو د طالبانو سره لیده کاته هم د همدغه هدف لپاره دي.
هغه چې موږ ته په څرګندونو کې ویلي وو هغوی وعده کړي وله چې هغه محدود تاثیر چې موږ په طالبانو باندې لرو موږ به د هغه یو مثبت اړخ باندې به کار کوو تر څو چې په افغانستان کې د سولې ثبات لپاره یو څه کومک وکړو.
له دې سره د نړیوالو چارو کارپو انتظار خادم وایي د افغان سولې بهیر له ګړندې کېدو سره د ایران په شمول هر هیواد هڅه کوي چې په دغه بهیر کې خپلې ګټې وپالي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
مننه کوم له یوسف زدران څخه. دوستان و مریدل چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د طالبانو سره د ایرانی مقاماتو د روسي حکومتونو په اړه افغان ولسمشر اشرف غنی ته معلومات ورکړي دي. خبره د افغانستان د سولې د بهیر د په دې اړه هڅې دوام لري تر دې راپور تر دغه سفر دمخه د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي وو چې هیواد به په پسرلي کې د افغانستان د سولې په اړه د درې اړخیزې غونډې کوربه وي. په همدې تړاو د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي چې ترکیه په خپل دریځ سره کولای سي د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول ولوبوي. په دې اړه راپور به د وصل وصل څخه وو.
وروسته له هغه چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د افغانستان د سولې په اړه د کابل، اسلام آباد او انقرې ترمنځ د درې اړخیزې غونډې د جوړېدو خبره وکړه، د افغانستان د سولې عالي شورا ځینې غړي له دغه هیواد غواړي چې په خپل پیاوړي دریځ سره د افغانانو په مالکیت او مشرۍ له دغه بهیر سره همکاري وکړي. قاضي محمد امین وقات د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ترکیه په سیمه کې د یو پیاوړي هیواد او پاکستان او روسیې سره خپلو ښو اړیکو ته په پام سره کولی شي د افغانستان د کشالې په هواري کې اغیزمن رول ولري.
خیر ترکیه خو یو مستقل او قوي هیواد دی. هغوی چې موضع نیسي او موقف نیسي د پاکستان او افغانستان به په جریان کې وي، خو نه د چا په لارښوونه بلکې په خپل صلاحیت او مسؤلیت او هغه خواخوږي چې د افغانستان د خلکو سره لري. په دې برخه کې موږ د هغوی د خواخوږي درناوی کوو او امید لرو چې په سولې پروسه کې د افغانستان د خلکو مالکیت او بشرتوب دا د نظر ونه غورځول.
خغلی وقات په ټینګار سره وایي هر هیواد یا نړیوال سازمان چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د افغانستان د سولې په برخه کې هڅه کوي دوی ملاتړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې هیواد به په پسرلي کې د افغانستان د سولې په اړه د درې اړخیزې غونډې کوربه وي. خغلی اردوغان د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په انقره کې په ګډ خبری کانفرنس کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه د افغانستان، پاکستان او ترکیه درې اړخیزه غونډه مهمه وبلله. بلخوا د پاکستان صدر اعظم عمران خان په پرونی خبری کانفرنس کې بیا ویلي چې افغانان له جګړې ډیر کړیدل او سولې ته سخته اړتیا لري. د خغلی خان حکومت په دسمبر کې په متحده عرب اماراتو کې د امریکا او طالبانو د استازو د کتنې په تنظیم کې مهم رول درلود. د دغې ناستې په دوام د سعودي عربستان په جده کې هم د افغانستان د سولې په اړه د روان میلادي کال په جنوري میاشت کې د یوې ناستې د جوړېدو خبر ورکړ شوی و. خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې د ابوظبي تر ناستې وروسته د جده غونډه په پلان کې نه وه، خو له امریکا سره د دوی ناستې دوام لري. خغلی مجاهد ویلی له امریکا سره به د خپل بلې ناستې په اړه ډېر ژر له رسنیو سره جزئیات شریک کړي. له دې مخکې افغان حکومت هم ټینګار کړی که چېرې طالبان افغان حکومت سره خبرو کولو ته حاضر نشي دوی به خپل مرکچي پلاوی جدي ته ونه لیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون غړی سید علي کاظمي هم د سیمه ییز اجماع په چوکاټ کې د افغانستان د سولې په بهیر کې د ترکیې پر اغیزمن رول او اقداماتو ټینګار کوي. طبیعتاً ترکیه یو له اغیز لرونکو هیوادونو څخه ده. که دوی له یوې پیاوړې ارادې سره پریکړه وکړي کولی شي پاکستان ته قناعت ورکړي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې ریښتینی ګامونه واخلي. ترکیه په افغانستان کې د ناټو ځواکونو په چوکاټ کې فعالیت لري او اړیکې هم له افغانستان سره ښه او دوستانه دي. د چارو شنونکو وای ترکیه په سیمه کې له بنفوزه اسلامي هیوادونو څخه ده چې کولای شي خپل د موقف ته په پام سره طالبان هم افغان حکومت سره د سولې خبرو ته وهڅوي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
و موریدل چې د افغانستان د سولې عالی شورا د ترکیه د ولسمشر دغه څرګندونو هرکلی کړی چې وایي هیواد باید د افغانستان د سولې په اړه د درې اړخیزې غونډې کوربه وي. په همدې حال کې افغان سیاسي کارپو ودیر صافی پاکستان او روسیې سره د ترکیه شو اړیکو ته په پام سره د افغانستان د سولې په برخه کې د ترکیه هڅې اغېزمنې بولي. له ښاغلي ودیر صافی سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړې ده او په سر کې ورڅخه د ترکیه د غونډې په اړه پوښتنه کړې.
خبر خدا ده چې ترکیه د پاکستان سره په خوانه نږدې و ډېرې ښې اړیکې ورسره لري. نو کله چې دا موازنه د قدرتونو د جهان په دې منطقه کې موږ او تاسې ګورو یو څه تغییر کړی دی. ترکیه د روسیې سره نږدې شوې ده او پاکستان هم د روسیې سره روابط شروع کړي دي. نو امکان لري که دوی کوم آینده پکتو پلان ولري چې پاکستان ځان ته یقیني کړي د خپلو اړیکو او نه ځپلو د امریکا د خوانه، نو بیا کېدای شي چې د ترکیې او د دوی خبرو ته اهمیت او ارزش ورکړي. مګر که کرونولوژي لحاظه ونیسو چې ترکیه موږ سره څه کړي دي او دا موضوع حلوله شي که نه، خو نو ترکیه دې باندې به نه وي قادره چې د افغانستان موضوع چې اوس هم منطقوي او هم نړیوالې سبقې ډېرې قوي درلودلې دي او لري یې چې یوازې ترکیه رامخکې شي او موږ موضوع حل و فصل کړي.
استاد مخکې د دې نه ټاکل شوی وه چې همدا میاشت یا هم ښایي همدغه اونۍ په جده کې د ابوظبي په دوام باندې د سولې یوه غونډه جوړه شي، خو دا غونډه ونه شوه او طالبان ویلي چې موږ په جریان کې نه یو د دې غونډې. فکر کوئ چې دا غونډه امریکایي چارواکو یا سعودي عربستان تروس پرې په دې اړه څرګندونې نه دي کړي چې دا غونډه ولې وځنډېده او طالبان هم په جریان کې وایي موږ نه یو؟ د دې لامل تاسو څه ګڼئ؟
خبره خو دا ده چې زه فکر کوم چې تروسا پورې خبرې د امریکایانو د طالبانو منځ کې که پیل شوي به وي، مګر هغه پړاو ته نه دي رسېدلي چې دوی نتیجې ته سره رسېدلي اوسي او یا یو بل سره قانع کړي اوسي. هر کله چې هغه پخوالي ته د امریکې او د طالبانو خبرې ورسېدلې، بیا به طالبان هره ناسته د افغاني لورې خوا سره مني چې هماغه عملي کې او څه چې تضمین د امریکا د خوانه اخیستی. تر اوسه د امریکا سره دوی خبرې شروع شوي دي، نهایي شوي نه دي. زما په فکر
نه، تاسو فکر کوئ چې د دغه جدي د ناستې ځنډ په څه کې دی؟
په همدغه کې دی چې دوی به سره نور هم یو څه چنې وهل لري او خبرې لري. هر کله چې سره موافقه د سعودي و طالبانو د امریکا تاریخ را وشوله، امکان لري بیا جرک سره کښېني.
یو وروستۍ پوښتنه هغه ده چې استاد، د ابوظبي غونډه، د مسکو غونډه، مخکې د هغې نه په قطر کې غونډه، اوس د ترکیې غونډه، مثلا د جدې غونډه چې اوس وایي چې نه کېږي، دا ټولې آیا فکر نه کوي چې د افغانستان د سولې موضوع یو څه تیت ده او باید راټوله شي؟ مثلا دغه ناستې اماهنګې شي غونډې که هر هېواد کې هر څوک مثلا وایي چې مونږ د افغانستان د سولې لپاره غونډه جوړول، بل وایي مونږ یې جوړول.
خبر دا ده چې دا خبرې کول چې د خبرو په مرحله کې وي، دا همداسې شکل نیسي. اوس مثلا د 1901 کې د ویتنام او د امریکا خبرې کېدلې، درې کاله په دې وغږېدل چې موږ خو بیضوي میز په سر کښېنو که کروي که مربع، په یوازې میز په شکل باندې خبر. نو دا خبرې د افغانستان هم دا لانجمونې شوي دي، اوږدې شوي دي او هره خوا په کښې لاس لري، لاسونه په کښې ډېر دي. هغه کیسونو کې چې یوازې یو مملکت او یو بل مملکت وي، هغه اسانه ده حلولی. اما دا چې د منطقې ټول هېوادونه په کښې لاس لري او نړیواله سطح هم هېوادونه په کښې لاس لري، هوار یو خپل اغراض او امبیال لري، دا به ډېرې نورې لسچندې داسې ناستې هم وشي تر څو یوې اصلي ناستې ته راشي چې هلته پرېکړون وشي په دې موضوع د لانجې باندې.
افغان سیاسي کارپوه ودیر صفایی و.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
د افغانستان ولسی جرګې د افغان حکومت له هغه دریځ ملاتړ کړی چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د وروستیو څرګندونو په اړه د وضاحت غوښتنه کړې. د دغې جرګې دوهم مرستیال امیر خان چې د ولسی جرګې د نن ورځې د عمومي غونډې مشري هم کوله وویل چې امریکا باید له هغه څخه چې د تاریخ په اوږدو کې په افغانستان پیښ شوي دي ځان خبر کړي. وصل وصل نور تفصیل راکوي.
د افغانستان ولسی جرګه د حکومت هغه پریکړه پر ځای بولی چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د وروستیو سرګندونو په اړه د وضاحت غوښتنه کړې. د دغې جرګې دوهم مرستیال امیر خان یار چې د ولسی جرګې د شنبه ورځې عمومي غونډې مشري هم کوله ډېره د دغې جرګې د یو شمېر وکیلانو د سرګندونو او اندېښنو له اورېدو وروسته داسې ویل:
چې جرګه د حکومت هغه دریځ چې د افغانستان جرګه غوښتنه چې د امریکا رئیس جمهور یا د نمائندګان دی په دې اړه باندې وضاحت ورکړي.
خاغلی یارداشن ویل امریکا باید له هغو تاریخي مسایلو ځان خبر کړي چې د تاریخ په اوږدو کې افغانانو تجربه کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د چهارشنبه پر ورځ ویل په داسې حال کې چې امریکا له افغانستانه شپږ زره میله لرې ده، ولې په دغه هیواد کې ده او ولې اوس روسیا، هندوستان او پاکستان هلته نه دي چې د تروریستانو په وړاندې جګړه وکړي. د امریکا ولسمشر دا هم ویلي هغه مهال چې په 1990 میلادي کال کې شوروي اتحاد افغانستان ته په هغو تروریستانو پسې ولاړ چې دوی ترې ډارېدل سم کار وو. د ټرمپ وینا د افغانستان جګړه سخته وچه شوروي اتحاد له مالی ستونزو سره مخ کړ او بالاخره شوروي اتحاد په روسیا بدل شو. ډونالد ټرمپ طالبان او داعش د امریکا دښمنان ګڼلي ویل دي چې چرته چې خپل دوی په جګړو بوخت وي نو امریکا ولې هلته ځان خکیل کړي. وروسته له هغه د افغانستان ولسمشر مانی د امریکا په ډیپلوماټیکو پالیسیو کې د بدلون لامل د دغو سرګندونو په اړه د وضاحت غوښتنه وکړه. ولسمشر مانی وایي د امریکا په رسمي پالیسیو سرګندونو کې توپیر لیدل کیږي، نو ځکه له هغه هیواده د ډیپلوماټیکو لارو د ځینو پالیسیو په اړه د وضاحت غوښتنه کړې ده. ارګ دی ویلمې په خبرولو سره پرته لدی چې د چانو وخت ویل دي چې نړیوال ځواکونه په افغانستان کې یوازې د دغه هیواد د امنیت په خاطر نه بلکې د نړۍ او ملګرو هیوادونو د امنیت په خاطر راغلي دي.
زموږ خلاصه د رادیو اوري. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ په جګړه کې اووه پولیس او شپاړس وسلوال طالبان وژل شوي دي. صادق رښتینی په دې اړه تفصیل راکوي.
د کندهار د والی ویان عزیز احمد عزیزي ازادي رادیو ته وویل چې تېره شپه د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د ناوې پر پوسته د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ په جګړه کې اووه پولیس وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د عزیزي په وینا په دغه جګړه کې چې څو ساعته یې دوام کړی شپاړس وسلوال وژل شوي او یوولس نور ټپیان شوي دي.
تېره شپه وسلوال مخالفینو د بولدک کولسوالۍ اړوند د ناوې پر پوسته حمله کړې چې څو ساعته یې دوام کړی. پایله کې اووه پولیس شهیدان شوي، څلور کسه پکښې زخمیان دي او همدارنګه وسلوال مخالفینو ته هم درنه مرګ ژوبله اوښتی. شپاړس وسلوال وژل شوي او یوولس کسه پکښې زخمیان دي. په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو څخه درې جسدونه او یو شمېر وسلې هم پاتې شوي دي.
بلخوا په کندهار کې د 215 متل کلي اردو قمنداني د کندهار په خاکریز او میوند ولسوالۍ کې د جلا جلا عملیاتو پر مهال د شپاړسو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو او اولسو نورو د ټپ کېدو خبر ورکوي. د 215 متل کلي اردو د بیان مرستیال محمد صادق ساوي دغه وسلوال په تیرو څلورو ساعتونو کې د مځکنوي عملیاتو پر مهال وژل شوي.
د کندهار ولایت د خاکریز ولسوالۍ په تور تپه په ساحه کې عملیات ترسره کړه. په نتیجه کې یوولس تنه ترهګر وژل شوي دي چې په وژل شوي کې یو تن د دوی قمندان هم شامل دي او همدارنګه دیارلس تنه نور دهشتګان او تروریست تپیان شوي دي چې په دې کې درې تنه سر ګروپان یعنی قمندانان شامل دي چې نومونه یې میرویس، حاجي کاکا او نورانی دي. همدارنګه د 215 متر کورو اردو د دې درېمې پرېلوا قمندانۍ د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ په مربوطاتو کې عملیات ترسره کړل. په نتیجه کې 15 تنه وسلوال ترهګر وژلې دي او څلور تنه تپیان کړي دي.
د 215 متل کلي اردو قمندانۍ دغه راز مهاله د زابل په ارغنداب ولسوالۍ کې د عملیات پر مهال د دوو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د امنیتي چارواکو د دې سرګندونو په اړه کومه تبصره نه ده کړې.
بیا هم پر همدې مسایل باندې پاتېږو. د سرپل ولایت ځینې ځایي اوسېدونکي اندېښنه لري چې طالبان شاید د تیلو د استخراج پر څاګانو ولکه ټینګه کړي. دوی اندېښنه لري چې له دې سره به دغه وسلوال په مالي لحاظ بسیاسي او پرمختللي تجهیزات به ترلاسه کړي. صالح محمد صالح په دې اړه نور تفصیل کوي.
په سرپل ولایت کې د ځایي اوسېدونکو او فعالانو اندېښنه دا ده چې طالبان شي په څلور ساحو کې د تیلو څاګانو ته امنیتي تهدید پیښ کړي. د تیلو دغه څاګانې د سرپل ولایت په انګوت، قشقري، اق دریا او بازارکمی کې موقعیت لري. د سیاسي مسایلو تحلیلګر سید اسماعیل مشفق سنجي ازادي راډیو ته وویل په دغو ساحو کې څه باندې 4.5 میلیونه ټونه تیل تثبیت شوي دي. خو ښاغلی سنجي اندېښنه څرګندوي چې شای وسلوال طالبان دغو څلورو ساحو ته امنیتي تهدید پیش کړي.
که حکومت لاس تر زنه ناست وي، پام ونه کړي، لشک پرته د سرپل څلور ساحې بچې تیل پکې دي د طالبانو لاس ته ورشي. د قشقري نفتي ساحې نقلي وسایط له دې جملې رینجر او نور موټرونه به د طالبانو لاس ته ورشي.
د سرپل والی هم اندېښنه لري چې وسلوال طالبان هڅه کوي د سرپل پر نفتي ساحو ولکه ټینګه کړي. عبدالقادر اشنا وویل افغان حکومت تر اوسه د دې ستونزې حل ته جدي پام نه دی کړی.
دا دوی هدف د تیلو پر څاګانو ولکه ټینګول دی. په پام کې و د روان لمریز کال د مرغومي یاچدي پر لومړۍ نیټه تصفیوي عملیات پیل شو چې تر اوسه دا کار نه دی شوی. په دې اړه مې له لوی درسیز او د کورنیو چارو وزارت له لوی معین سره خبرې وکړې. ورته مې وویل چې زموږ پوځي کرخه ماتیږي او عاجله مرسته راسره وکړئ.
د سرپل ولایت د نفتي ساحو د خوندیتوب لپاره ولایتي شورا هم له افغان حکومت څخه د همکارۍ غوښتنه کړې ده. د سرپل ځینې مدني فعالان وایي سره لدې چې دغه ولایت د تیلو لوی زیرمې لري، خو لا هم د هیواد تر ټولو نیستمنو ولایتونو کې شمیرل کیږي. د سرپل د بلخاب ولسوالۍ یو تحصیل کړي ځوان راشد حکیمی ازادي راډیو ته وویل
مردم سرپل بسیار زیات فقیر
د سرپل اوسیدونکو ډیر نیستمن دي. په داسې حال کې چې ګاز د تیلو څاګانې او قانون لري، خو دولت د دغو زیرمو په برخه کې هیڅ پام نه دی کړی. جګړه ده، بیکاری ده، خلک نور هیوادونو ته کډوال کیږي. په سرپل کې د خلکو وضعیت ډیر خراب دی.
د سرپل چارواکي وایي د سرپل 80% اوسیدونکو د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي او په سلو کې 50 وګړي یې په دښتو کې استوګنه لري چې د ژوند له لومړنیو اسانتیاو هم بې برخې دي. د دوی په باور که چیرې د امن په فضا کې د نفتي ساحو معیاري استخراج ته زمینه برابره سي، په لسګونو ځوانانو ته به کارونه پیدا سي او د ټول افغانستان اقتصادي ودې ته به لاره هواره سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو اوري دوستان، اوس په نړیوال موضوع راوخلو. د ایران سمندري ځواک اعلان وکړ چې په اتلانتیک سمندر کې به خپلې جنگي کشتۍ ځای پر ځای کړي. دا د امریکا متحده ایالاتونو په وړاندې د دفاع یو اقدام ګڼل کېږي. تهران په وروستیو کلونو کې د واشنگټن په وړاندې په پوځي ډګر کې یو لړ خبرداري ورکړې دي. د نړیوال ژنسونو په حواله سلیم محمد صالح دغه راپور کوي.
د ایران سمندري ځواک اعلان کړی چې په اتلانتیک سمندر کې به د 15 میاشتو لپاره څو جنگي کشتۍ ځای پر ځای کړي. دا د امریکا متحده ایالاتونو په وړاندې د ځواک شولو په هدف په سیمه کې د ایران د حضور هڅه ګڼل کیږي. فارس خبری اژانس چې د ایران پوځ ته نږدې ګڼل کیږي راپور ورکړی چې د دغو جنگي کشتیو د ماموریت د پیل لپاره ټول ترتیبات نیول سوي دي. د ایران امیر البحر تورج حسنی مقدم ایرنا خبری اژانس ته د جمعې پر ورځ ویلي وو د جنگي کشتیو دغه ماموریت به په راتلونکي لمریز کال کې پیل سي. د سهان په نوم څلور ماشینه جنگي کشتۍ به حق رهبری سوی میزایل لیږدوي چې تیره میاشتې د جوړولو اعلان وسو. فارس خبری اژانس وایي چې دغه جنگي کشتۍ به د لاتین امریکا په هیواد لکه وینزویلا کې چې ایران ورسره دوستانه اړیکې لري تم سي. د ایران په دغو جنگي کشتیو کې تر ټولو لوی دوی پرمختللي کشتۍ هم شامل دي چې دواړه د څرخیل وتوکو د لیږدولو وړتیا لري. د ایران د سهان په نوم جنگي کشتۍ د پخوانی بڼې جمران ډیره پرمختللې او اصلي بڼه یا ورژن دی. جمران په تیره لسیزه کې فعالیت پیل کړ. د ایران پر رسنیو کې سهند د منځني ختیځ تر ټولو ځواکمنه کشتۍ او د غربي آسیا تر ټولو پرمختللې جنگي کشتۍ ګڼل سوې ده. د ایران د پوځ یو مشر علي رضا شیخی ایرنا اژانس تیره میاشت ویلي وو رادار دغه کشتۍ نسی کشف کولی او د برېښنایي جنگي تجهیزاتو د لیږد وړتیا هم لري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
د نورستان ولایت څخه عبدالحلیم یو پیغام راستولی دی. دی وای چې تقریبا 100 معلولینو ته ماشونه نه دی رسیدلی. دی وای زه د ولسمشر اشرف غنی څخه هیله کوم چې د دغو کسانو حقونه ته باید رسیدګي وسی. تازه خان سانسور د ننګرهار څخه راتلی کلی چې ایران هیڅکله د افغانستان سولې لپاره رښتینی نه دی او د ده په وینا ایران کوشش کوي چې د خپلو اهدافو لپاره هڅه وکړي. بلخوا رفی الله د کندهار ولایت د ارغستان ولسوالۍ څخه ویلي دی چې زما په نظر سولې شونې نه ده ځکه چې امریکا او پاکستان سره پخلاص ول. نو اوس په دې سره ورسېدلو د کابل په وخت مازدیګر 4:30 ته یو ځل بیا له اجمل ان څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سید عباس عراقچی نن په افغانستان کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلی. ارګ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال طالبانو سره د ایراني چارواکو د وروستیو کتنو په اړه ولسمشر غنی ته معلومات ورکړل. په فراه کې چارواکي وایي وسلوالو طالبانو نن لږ تر لږه 15 دولتي کارکوونکي تختولي. د فراه ولایت یو چارواکي ازادي رډیو ته ویلي وسلوالو د ولایت د حضري د مدیر په شمول درې تنه ځای پر ځای وژلي او یو لس تنه نورې له ځان سره پشترود ولسوالۍ ته بیولي. افغان چارواکي وایي د هوایي بریدونو او ځمکنیو عملیاتو پر مهال په اوروزګان او زابل ولایتونو کې 40 وسلوال طالبان وژلي او 9 نورې ټپیان کړي. په ورته توګه د کندهار په سپین بولدک کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ پنختو کې وو پولیس وژل شوي او 14 وسلوال طالبان ټپیان دي. چارواکي وایي دغه راز 14 نور وسلوال د کندهار په خاکریز او میوند ولسوالیو کې د عملیاتو پر مهال وژل دي. ریپورټونه وایي سمندري غلو د لویدیځ افریقا د بینن هیواد په ساحل کې او بارون کې بیړۍ نیولې او د بیړۍ عمله او مانوګانی لوټلې او شپږ تنه یې له ځان سره برمته کړي. او د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او دغه هیواد د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د منځني ختیځ د هیوادونو په سفر سي.
لهجملان خمرنه دوستانو تاسو کولی سي دا خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم ولولي په تمه د ازادي رادیو ډاټ کام. یوسف صدران د سپورتي خبرونو وړاندې کی.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د بنگلاديش د سوداګریز کرکټ سیالۍ شپږم پړاو نن پیل شو. په دغه لیګ کې ټولې ولوبډلې شامل دي او وو افغان لوبغاړي هم پکې لوبيږي. شهزاد محمدي، حضرت الله زازای، ګلبدین نائب، نجیب الله زدران، قیس احمدي، وقار سلامخیل او ظاهر خان هغه لوبغاړي دي چې په بي پي ال سیالیو کې د شپږ لوبډلو لخوا اخیستل شوي دي. د کرکټ لیګ په دغو سیالیو کې چې د بنگلاديش په قربت توپ ترسره کیږي ټولې 240 لوبې کیږي چې د راتلونکي میلادي میاشتې 13 نیټې به دوام وکړي. په کندوز کې د جنرال عبدالرازق په نوم د فوټبال سیالۍ پای ته ورسېدې. دا سیالۍ چې نن یې پایلو به د الماس غازی خان لوبډلې پاتل والی ختم شوې. دا سیالۍ د کندهار د پخواني امنیه قمندان جنرال عبدالرازق چې د اکتوبر د میاشتې پاتلسمه نیټه په یوه حمله کې ووژل شو په نوم 15 ورځې وړاندې پیل شوې وې. د فوټبال فدراسیون څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په دغه لیګ کې 12 پیاوړو لوبډلو ګډون کړی و. د هندستان او استرالیا ترمن څلورمه ټیسټ لوبه د استرالیا په سډنی لوبغالي کې روانه ده. هندستان سیال لوبډلې ته د 22 منډو هدف ایښی. استرالیا لوبډله بیا تر دې دمه له 4 وکټو سره 3.8 منډو ته اړتیا لري. دا لوبه که هندستان وګټي د استرالیا په قربتوب 3-1 پر وړاندې د ټیسټ سیالیو سیریز ګټي، خو که استرالیا وګټي د سیریز پایله 2-2 مساوي کیږي.
لیسف صدران خبرنه دوستان یو ځل بیا ورزو د انتخابات اړوندی راپورت د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې نن د کابل د سلګونو مرکزونو رای شمیره لسره پیل سول. په ورته وخت کې د سیاسي ګوندونو یو شمیر څارونکي وایي چې د کابل ولایت په انتخاباتو کې پراخې درغلۍ موجود وي او پایلې به یې ورته د منلو نه وي. فیروزه عزیزي راپور راکوي.
د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون په کابل کې د رایو 300 مرکزونو رای بیا شمیري ترڅو د کمیسیون په خبره حق حقدار ته ورسیږي. د دغه کمیسیون ویان مرستیال عبدالعزیز ابراهیمی وایي په دغو مرکزونو کې درغلۍ او سرغړونې شوې او دوی هڅه کوي چې پاکی رای له ناپاکو جلا کړي. نوموړي د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سرشمیرنې دغه پروسه به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون پر انتخاباتو د څارونکو بنسټونو او د نوماندانو څارونکو په حضور کې ترسره کړي.
دریس هوا مرکزونه یا فورم نلری او یا هم د پایلو فرمونه قلم خوردگی لري او یا هم فرمونه چیرې شبی زین مرکزونه د پایلو جدولونه نلری هې د انتخابات خپلواک کمیسون غواړي چې دغه مرکزونه کې رای بیا وشمیري او تفتیش تری وکړي ټاکل شوی نن د دغه مرکزونو د رای د بیا شمیرنې پروسه پیل شي او د دوه یا درې ورځو په ترڅ کې به پای ومومي
د انتخابات خپلواک کمیسون تر دې دمه د دوه درش ولایتونو او د هندوانو او سکانو د ولسی جرګې د ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړې دي او د کابل او د کوچیانو د حوزې پایلې لا تر اوسه نه دي اعلان شوي. د دغه کمیسون مسؤلین وایي چې د درې سوه مرکزونو د رایو د بیا شمیرنې او پلټنو نه وروسته به د کابل د ولسی جرګې د انتخاباتو پایلې هم په ډاګه کړي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په یو شمېر ولایتونو کې نوماندان د انتخاباتو لومړنۍ اعلان شوې پایلې نه مني او آن په مظاهرو او اعتراضونو یې لاس پورې کړی دی.